پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر به ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
دا افغان دولت مذاکره کوونکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د افغان دولت مذاکره کوونکي چې له قطر کابل ته ستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړې.
ملي مصالحي عالي شورا سره چهارشنبې په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان د چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړه چې په وروستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیئت تیر اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیئت پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
اغلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څومره مخ کې پر اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیل ستونزو له کبله لزدا کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په دوه حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکي ټپي شوی دی. د امنیت قمانداني وایي عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې دوم ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلې. شغل شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړي حوزې د مخابري امیر په بل حمله کې ټپي شوی دی. دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یو تلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ حادثې سوي دي. شغلی پامپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسما کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ په یو وروستیو کې ویلي چې د دوی څلوېښت مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. د ارمنستان صدر اعظم وایي دی به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنیو ته ویلي چې صدر اعظم پاشینیان به د دې لاریون مشري کوي. د ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 13 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سویو د درانوي لپاره سرلننه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړي او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مودرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنجشنبې په ورځ په کورونا وایرس اخته سو د پرون په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی وویل:
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نښې لرم چې پرون مې احساسولې: ستړیا، سردرد، وچ ټوخی. لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبوره وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ ستاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسه د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,002 اوښتی دی او د دې اوبا د مړو شمیر پکې تر 6,000 زیات دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکتل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدل شي.
وزیر زخمی، وزیر
علي، وزیر
علي، وزیر
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. او په دوهم نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیر دماغ کورتزي چې دغه پلار موتاته دغه مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم
تخبرونه مو تر یوې بجې ده. ورسره خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. دغه وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر راستون شوی افغان پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس سره هم کتلی وو. درې ورځې د مخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون شو. د دې راپور نور جزئیات بل رحمت الله افغان خبر ورچم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرقلی
مننه. فرباجانې د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو سلا او مشورو په لړ کې ټاکل شوی د ننیت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. ښاغلی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکتل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل د سلا مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري. ښاغلی خزون ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکیږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلا مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
در روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره بل مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې محل په سلا مشورو بوخت چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته تللی ده. د طالبانو اعلامې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15 یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کښېني. فریباجان دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري، په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته تازه جزئیات او معلومات ورکړو.
ډېر زیات مننه کوم رحمت الله افغان او دوستانو. خبرونه مو د ملګري تر لاندې وقفه وروسته به وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د سولې په اړه مو راپور واورېد چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره د ولسمشر سره سلام مشورې وکړي تر څو څنګه وکولی سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړې سي او یوه ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوو اونیو کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته یې ستاسو پام راړو. د افغانستان جګړه د نړۍ د رواني خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نه ښکاري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګردی دی. وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې وامکړي، په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د له منځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شایي ولسمشر غني د خپلې راتلونکې له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډیر دی چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپل ځواکونو وتل وځندوي. ځینې بیا داسې هم انګیري چې ښایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تیره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوښتل دوستانو اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او عامادي کو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو لس میلیونو امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجه ځمکه کې د کابل ښار په پنځه مناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1 جمعه 2 خونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول سوي دي چې په بشپړېدو سره به اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته شي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوختي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک شي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزی آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاو برخمن شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لاس پله، یو یورو 3.90 افغانۍ شپېته پله، یو انګلیسي پاون 1.02 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.02 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او هم خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې واوري او ویلولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایوانټیک د واکسین په څیر د تنی لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان ته څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سروان په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بایوانټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 95% پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بایوانټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بایوانټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي. خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته د دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښې شي. د کورونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبې په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي، او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او بیرته به پاکستان تر اسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د و مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیس ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال ځلاند یوسفزی نور تفصیل درکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد په دسمبر په 13مه د پاکستان د لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه، او ګورو چې دې سکه یې فرض کړی وزیر ریحا نکړل شو، نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 16 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ، او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ان سو شه د پی ټی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتای او سره کېږي. خو خبره مې سیک ور وینا
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي، او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 16مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باډه سیمه کې احتجاجي غونډې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د ترشنه آسمان لاندې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خپرونې ته. خو دا به پر 2 بجو خپرېږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی نا دا د شوزو پر ضد تاوتریخوالی یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې له اقتصادي اړخه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دینی علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور چمتو کړی.
نارینه وی چې خور ته په دمځکه کې اک لري کنه لري خور ته په دوه لوري ته په دغه دښ کې او په دمځکه کې اک لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا و دې شکل نه بي بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دې راو تول سوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی بي بي هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غونیان کې پیسې درته په شکل یې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اک نه لري.
بي بي هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
نو لامینه دغه دی چې نو ورونه حق را کړی دی لامینه دغه دی چې نه پلار حق را کړی دی لامینه دغه دی چې اچا حق نه دی را کړی زبې حق نه سایه مده کړې پسا کې نه سایه دبل کالی پرې ومه راوړم دا کرای برابر ومه خدای پاک حق را کړی دی قران حق را کړی دی کتاب حق را کړی دی او رسول الله مبارک د حق را کړی دی دوی په دې حق نه پوهیږي چې مور چې را کړی دی نه سایه په غربت کې شپې تیروم دغه نه سایه خواره یم دغه نه سایه جواري نه پخوم نه.
بی بی هوا وای ورونه نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی بلکې د دې پر سر د ولوار پنوم په لکونو افغاني هم اخیستیږي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کیږي هم نه دی ورکړی.
والله که پښنه بده دنیا باندې بلوار اسلرم به دا ول خدای په شه د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیر شکل نه زمینی دی چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ونه لارند واغ بار ګورونه لارم خپل مزک لري والله کې یا حق را کړی اول اور در اولیم د تعظم پر درګای غورځولیم والله که پښنه بده دنیا باندې بلوار اسلرم به دا ول خدای په شه د دوه کاله لک والله کې د مې مسیح کلر را کرا کړی د مې مسیح په لا پاخه خدای کرا کړی زما دې په خدای قسم چې په غلم لاسوار مټر تا ورغلی ما وجز مې ورته کړی شروع را وژیم د خدای په او خدای په سره د غوژنه پلانو اچي وای شته د سباو بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا شناب هلمن ولایت د نبل ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول ځل زموږ سره دا وعدې وکړې حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کېږي او دا داسې یو کانال دی چې دا ډېر وستا د دې کار بشپړه کېږي. یو تنګی دی چې دا وته دی چې نو بیا هلته ذخایره خپله په غرونو سرا ګرځېدلي دي. نو زما د دا اړوند وزارتو خو دا شله ده چې دغه تنګي ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسا شي که انشاءالله دا کار وکړي. والسلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنیتی مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام له ترو چارواکو ته ورسوئ چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام مننه زارین علی. زه شمسلام ظهیر یم. ورور ته طالبانو حکومت په خپل هېواد کښې خبرې شروع کړي انشاءالله تعالی د الله په مرستو سره فکر کوم د خیر سره بس جنګ ورک دی. موږ په هېواد کښې خبرې وکړي زما خپل هم په طالب کښې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبانو کښې ورور تللی دی.